مازدیگر چلور بجشوی زهیلی اسدیم. السلام علیکم. کابل ته د پاکستان هوایی چلند پیایی د الوتنو ځنډ. طالبان وایي که قیمتونه ټیټ نه کړي د الوتنو اجازه نه ورکوي. بهرنیو هیوادونو ته د طالب چارواکو د سفرونو لړۍ.
د اسلامي امارت یو لوړ رتبه هیئت د محترم مولوي امیرخان متقی صاحب په مشرۍ د ترکیې هیواد ته د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه باندې هلته ځي.
کونړ کې چاودنې له طالبانو سربیره ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. ننګرهار کې ګڼو راډیوګانو خپل فعالیت درولی دی. علتونه یې څه دي؟
دې شرکت موږ سره ډېر غټ کومک کړی دی. موږ په دې کومک باندې ډېر زیات خوشحاله یو.
دغه سړک موږ سره دولت کومک نه دی کړی، بلکې موږ په خپل لاس والی دی. هېڅ پوخ سړک نه لرو، هغه قابل د دې نه دی چې خلک موټرې وچلوي.
د خاص کونړ ولسوالۍ اوسېدونکي شکایت کوي چې تېرو شلو کلونو کې پوخ سړک ونه لید.
دې شرکت موږ سره ډېر غټ کومک کړی دی. موږ په دې کومک باندې ډېر زیات خوشحاله یو. ډېر برابر درې نیم خرواله سوله کړې ده.
نور راپورونه هم لرو، خو په پال کې د دې ساعت مهمو خبرونو ته غوږ شئ چې مجیب حبیبزی وړاندې کوي.
کابل ته د پاکستان نړیوال هوایی شرکت پی آی ای پروازونه ځنډول شوي دي. کونړ کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په مرکز اسداباد کې یوې چاودنې د شیګل ولسوالۍ د امنیه قمندان وژلی او د طالبانو او ولسي خلکو په ګډون یې لس تنه نور ټپیان کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له یوه لوړ پوړي پلاوي سره نن ترکیې ته تللی. د پاکستان نړیوال هوایی شرکت پی آی ای نن وروسته له هغې کابل ته خپلې الوتنې وځنډولې چې طالبانو د دې پاکستانی شرکت او د کامیر کورني شرکت ته خبرداری ورکړ چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د الوتنو د ټکټونو بیې د طالبانو تر واکمنۍ د مخکې مودې کچې ته راکمې کړي. پی آی ای دا مهال یوازنی نړیوال شرکت دی چې کابل ته الوتنې کوي. د رویټرز خبری آجانس نن د پی آی ای د یو ویان د خولې وویل کابل ته الوتنې د دې کابل ځنډولي چې طالب چارواکو په خپله خوښه د اصولو د بدلولو او د دوی د کارکوونکو د ځورولو په شمول په چارو کې ډېره لاسوهنه کوله. پی آی ای د خپلو لوړو بیو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د پی آی ای او کامیر خصوصي شرکتونو ته خبرداری ورکړی و چې که د کابل اسلام آباد ترمنځ د الوتنو د ټکټونو اوسني قیمتونه پر کابل د طالبانو د واکمنېدو څخه د مخکې مودې ته راټیټ نه کړي، د دوی الوتنې به بندې وي. کونړ کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په مرکز اسداباد کې یوې چاودنې د شیګل ولسوالۍ د امنیه قمندان وژلی او د طالبانو او ولسي خلکو په ګډون یې یولس تنه نور ټپیان کړي دي. په اسداباد کې عیني شاهدانو نن ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د پنجشنبې په سهار لس بجې د اسداباد اړوند د کیرالی په پول په سیمه کې د طالبانو پر یوه رینجر موټر شوی چې په ترس کې یې په رینجر کې سپرو طالب سرتیرو او په سیمه کې څو ولسي خلکو ته مرګ ژوبله وختې ده. ځایي طالب چارواکو د دې چاودنې د څرنګوالي او د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه څه نه دي ویلي. خو د اسداباد په مرکزي روغتون کې یوه ډاکټر چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل د چاودنې له سیمې دولس ټپیان وړل شوي دي. د دې سرچینې په وینا وروسته په ټپیانو کې د عبدالله په نوم یو تن چې د کونړ د شیګل ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا ټاکل شوی امنیه قمندان و د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. د دې روغتیایي سرچینې په وینا په ټپیانو کې د ښوونځي د یوه زده کوونکي په شمول اووه تنه ملکیان هم شامل دي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. دا په تېره یوه میاشت کې په کونړ ولایت کې څلورمه داسې چاودنه ده چې پکې طالب ځواکونو ته مرګ ژوبله اړول کېږي. په ګاونډي ولایت ننګرهار او د افغانستان نورو سیمو کې هم پر طالبانو ورته بریدونه شوي چې د ډېر مسؤلیت یې د اسلامي دولت داعش د وسلوالې ډلې د خراسان څانګې پر غاړه اخیستی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له یوه لوړ پوړي پلاوي سره نن ترکیې ته تللی. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یوه غړي بلار کریمي وویل چې دا سفر د ترکیې هیواد په یو رسمي بلنه تر سره شوې ده. هغه دا سفر هله بخون کوي وباله
ترکیه هواد سره پر تجارتی ډیپلوماټیک او امدارنګ نورو حسنه روابط ایجادولو باندې به بحثونه او خبرې کیږي. د دواړو ملتونو ترمنځ د مشترکو ګټو او د راتلونکي په اړه باندې او د ځینو غو تشویشونو په ځینو مواردو کې شتون لري.
تیر ورځ د ترکیه د باندنیو چارو وزیر مولود چالوش اوغلو له خپل اندونیزیایي سیال سره په یوه لیدنه کې ویلي وو چې په کابل کې د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په داسې حال کې ترکیه ته په رسمي سفر تللی دی چې تر دمه د طالبانو حکومت د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بیان خبرداری ورکړی چې که د کندهار سپین بولدک چمن دروازه د پر انارو بار لاریو پر مخ ژر پرانستل شي نو ډیر انار به خوسا شي او سوداګر به ډیر تاوان وکړي. د فرانس پریس په وینا ښاغلی بینا ویلي چې د دغې دروازې د تړل کېدو له امله پر انارو بار په سلګونه لارې له څو ورځو راهیسې د پولې دې غاړې ته بند پاتې دي. هغه ویلي تر اوسه یوازې څه کم 15,000 ټنه انار بهر ته صادر شوي، حال دا چې هر کال په دې موسم کې د 40,000 تر 50,000 پورې ټنه انار پاکستان، هند او د خلیج یو شمېر نورو هیوادونو ته صادرېدل.
تحصیل ازادي راډیو مازدیګرنۍ خبری مجله اوري. د پاکستان هوایي چلند پی آی ای له طالبانو شکایت کړی دی چې د دوی د چلند له امله نور کابل ته الوتنې نه کوي، خو طالبان وایي که پی آی ای د ټکټونو بیا د لویدیځ پلوه پخواني حکومت وخت راټیټه نه کړي نورې نه پرېږدي چې خپلو الوتنو ته ادامه ورکړي. د طالبانو له واکمنۍ را وروسته پی آی ای یوازینی هوایي شرکت دی چې تر ننه یې کابل ته په منظم ډول الوتنې کولې. جزئیات د احمد شبر په دې راپور کې.
رویټرز سشنس د پاکستان د هوایي چلند پی آی ای په وینا خبر ورکوي چې سر لننه یې کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي، او پی آی ای د دې ځنډ علت دا ښودلی چې طالبانو د دوی په چارو کې مداخله کوله، خپل سري قوانین یې وضع کول او حتی د دوی کارکوونکي یې ویرول. پی آی ای یوازینی نړیوال هوایي چلند و چې کابل ته یې په منظم ډول الوتنې کولې. د دې هوایي چلند الوتنې وروسته تر دې کابل ته له الوتنو لاس واخیست چې د طالبانو حکومت له پی آی ای څخه وغوښتل چې د کابل اسلام آباد د ټکټونو بیې د هغه وخت په څیر وټاکي چې په کابل کې لویدیځ پلوه حکومت واکمن و. طالبانو په دې اړه په یوې اعلامیې کې له خلکو غوښتي دي که چېرته چا ټکټ ګران پرې پلوره د ترانسپورټ او هوایي چلند له وزارت سره دې مرسته وکړي او په دې اړه دې خپل اسناد ورسره شریک کړي. روانه اونۍ یو شمېر مسافرو ازادي راډیو ته د ټکټونو له بیو شکایت کړی و. د دوی له ډلې څخه په کابل کې د عبدالواجد په نوم یو تن
زه غواړم پاکستان ته سفر وکړم، خو د طیارې ټکټ قیمته دی او زه یې د اخیستلو توان نه لرم. د ځمکې لاره هم له ستونزو ډکه ده. هیله لرو چې د ملکي چلند هوایی اداره د دې ستونزې د حل په برخه کې همکاري وکړي.
له کابل اسلام آباد ته د پی آی د ټکټ بیه د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د 160 او 150 ډالرو ترمنځ وه، اوس د یوه کس د ټکټ قیمت تر 1000 ډالرو زیات دی. په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له زیاتېدو سره یو شمېر افغانان د طالبانو تر واک لاندې خپلې راتلونکي ته اندېښمن دي او هڅه کوي چې بهر ته لاړ شي. روانه میاشت چې کله طالبانو په کابل کې د پاسپورټ دفتر پرانیست، د دغو خلکو شمېر نور هم زیات شو چې له دې سره د الوتنو اړتیا ډېره شوې ده. په تېره بیا چې سرحدي لارې هم ډېر کله بندې وي او د خلکو په وینا ستونزمنې وي.
ازادي راډیو ته غوږیږئ. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له یو لوړ پوړي پلاوي سره ترکیې ته روان شوی دی. د طالبانو حکومت د رسنیو برخې یو غړی بلال کریمی وایي دغه سفر د ترکیې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه ترسره کیږي. له بلې خوا بیا د قطر د بهرنیو چارو وزیر ویلي که نړۍ له طالبانو سره اړیکه پرې کړي دا به یوه لویه تېروتنه وي. نوموړي ویلي هیواد یې د طالبانو دولت په رسمیت نه پیژني، خو حکومت او دوی غواړي چې د افغانستان سره په ګډه کار وکړي. نورحال په دې رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ ترکیې ته روان شوی. د طالبانو د رسنیو برخې وغړي بلال کرمي نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل په دې سفر کې له ښاغلي متقی سره د یو شمېر مهمو ادارو استازي هم مل دي.
د اسلامي امارت یو لوړ رتبه هیئت د محترم مولوي امیر خان متقی صاحب په مشرۍ د ترکیې هیواد ته د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه باندې هلته ځي. ترکیه هیواد سره به پر تجارتي ډیپلوماټیک او همدارنګه نورو حسنه روابطو ایجادولو باندې به بحثونه او خبرې کیږي. د دواړو ملتونو ترمنځ د مشترکو ګټو او د راتلونکي په اړه باندې او د ځینو غو تشویشونو په ځینو مواردو کې شتون لري د هغو د لمنځه وړلو لپاره به بحث کیږي.
د ښاغلي کریمي په وینا دغه ډول سفرونه راتلونکي لپاره هیلې راټوکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په داسې حال کې ترکیې ته سفر کوي چې تېره ورځ د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولو چاوش اوغلو د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر سره په یوه خبري ناسته کې کابل ته د یو شمېر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د سفر خبر ورکړ. که څه هم د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر کره نیټه په ډاګه نه کړه، خو وی ویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به دغه سفر ترسره شي. له دې ورهاخوا بیا د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الطهانی ویلي که نړۍ له طالبانو سره خبرې پرې کړي دا به یوه لویه تېروتنه وي. هغه ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندل اوس د بحث د سر خبره نه ده، خو د افغانستان له دولت سره کار کولو ته تیار دی. نوموړي ویلي اوس هم افغانان اړینو بشري مرستو ته اړتیا لري او نړۍ باید په دې برخه کې پرته له کوم بېغوري مهم ګامونه واخلي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو یا جیشل ځانګړې غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وړاندیز وکړ چې د افغانستان لپاره د جیشل یوه دایمي کاري ډله رامنځته کړي چې هلته بشري بحران ته ورسیږي او طالبان وهڅوي چې یو پراخ بنسټ دولتي سیستم رامنځته کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غوږی له کونړ راپورونه وایي. د کونړ په مرکزی مرکز اسداباد کې وی چاودنې د شګل د امنیت قومندان په ګډون دولستنو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د سیمې عیني شاهدان وایي نن سهار لس نیمې بجې د اسداباد اړوند د کرالۍ پله کې د طالبانو پر یو رینجر موټر چاودنه وشوه چې له امله په رینجر کې ناست کسان ټپیان شوي دي. د اسداباد مرکزی روغتون یو تن ډاکټر د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي رادیو ته ویلي چې دوی ته د پیښې ځای دولستنه راوړل شوی چې پنځه طالبان وی ملکی وګړي دي. د ځایي خلکو په خبره چې په چاودنه کې وژل شوی کس د شیګل امنیت قومندان عبدالله دی چې مشهور په عرفان دی. د دې خبر جزئیات زما له همکار اورم چې د ټلیفون په کرخه را سره وصل دی. اکرام صاحب ستړي مشي، مهرباني وکړئ د دې خبر جزئیات که تازه جزئیات راته وایئ.
بله، د افغانستان البته د طالبانو په مشرۍ باندې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې په کونړ ولایت کې د یوې چاودنې له امله اته کسان ټپیان شوي دي او یو تن وژل شوی دی. د دې وزارت ویان سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې څلور تنه ملکیان دي، دغه شان څلور تنه طالبان، خو د وژل شوي کس د هویت په اړه باندې څه ونه ویل. خو د ختیځ کونړ ولایت د مرکز اسداباد د مرکزی روغتون یو ډاکټر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د موضوع د حساسیت له امله ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه دوی ته دولس ټپیان ورول شوي وو چې یو تن یې د ژورو ټپونو له امله په روغتون کې ساه ورکړه. دغه ډاکټر وویل چې وژل شوی کس د کونړ د شیګل ولسوال دی چې عبدالله نومیږي او دغه شان په سیمه کې په عرفان باندې هم شهرت لري. ځینو د پیښې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دغه پیښه کې د خوندزي ځینې شاګردان او دغه شان مېرمنې هم ټپیانې شوې دي، خو د شمیر په اړه باندې دقیق معلومات نشته دی. دا په کونړ ولایت کې د وخت طالبانو له رسیدو را وروسته تر ټولو خونړۍ چاودنه ده چې لږ تر لږه دولس کسانو ته پکې مرګ ژوبل رسیږي. له دې نه وړاندې بېلابېلې چاودنې د طالبانو په نظام کې شوې، خو دغومره مرګ ژوبل نه لرله. خو د کونړ په گاون ننګرهار ولایت کې بیا بلابلې پیښې شوې وې چې درنې مرګ ژوبلې لرلې. د کونړ د پیښې مسولیت تر دې دمه کومې وسلواله ډلې نه دی منلې، خو په ننګرهار کې د شویو پیښو مسولیت تر ډېره داعش یا اسلامی دولت نومې ډلې په غاړه باندې اخیستې. او په تازه پیښه کې چې وړ مورز رامنځته شو په ننګرهار کې د یو مدني فعال عبدالرحمن ماوین وژلو د نامعلوم وسلوالو له لورې نه چې په چلمتری سیمه کې په ډزو باندې وجه، وروسته یې بیا مسولیت داعش یا اسلامی دولت نومې وسلوالې ډلې په غاړه باندې واخیست.
ډېره مننه له تازه جزئیاتو مو. درنو اوریدونکو همکار مو چې په کونړ کې د سارنې چاودنې تازه جزئیات له موږ سره شریکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د مقاومت مشر احمد مسعود د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ته لن سفر درلود. د سولې د خبرو لپاره هلته تللی و. د تاجکستان حکومت ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې وه چې دا خبرې د تاجکستان او پاکستان په منځګړیتوب ترسره شي، خو طالبانو په دې خبرو کې برخه ونه اخیسته. د دې خبر جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
درې کسانو پلازمینې دوشنبه ته د احمد مسعود د لنډ سفر خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې دا سفر لږ وروسته تر دې ترسره شو چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د سپتمبر په 18 وویل هیواد به د افغانستان د نویو واکمنانو او احمد مسعود ترمنځ چې په پنجشیر ولایت کې مقاومت کوي د خبرو کور بشي. شاغل رحمان تیره میاشت د پاکستان د صدر اعظم عمران خان کور به وو او له هغه سره یې ګډې خبرې غونډې ته وویل موږ موافقه وکړه چې د طالبانو او تاجکانو ترمنځ په افغانستان کې د مذاکراتو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړو. سرچینو د اکتوبر په 16 ازادي راډیو ته وویل چې احمد مسعود د عمران خان د تاجکستان له سفره درې ورځې وروسته له پنجشیر دوشنبه ته تللی و. د عمران خان د تاجکستان دوه ورځنی سفر د شانګهای د همکارۍ د سازمان له سرمشریزي سره په یو وخت و. دا سرمشریزه د سپتمبر په 16 پیل شوه. د چارواکو په وینا مسعود یوه نیمه ورځ په تاجکستان کې و، بیا بیرته افغانستان ته ستون شو او تر دې وروسته د طالبانو هیڅ استازی دوشنبه ته نه دی تللی. دې چارواکو اجازه نه لرله چې له رسنیو سره خبرې وکړي، نو ازادي راډیو ته یې په دې شرط چې نمونه به یې نه اخیستل کېشي وویل پاکستاني چارواکو د تاجکستان چارواکو ته ډاډ ورکړی و چې طالبانو موافقه کړې ده چې دوشنبه ته به له احمد مسعود سره د خبرو لپاره خپل استازی استوي. تاجکستان او پاکستان ویلي دي چې دوی به په ګاونډي افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ګډې هڅې وکړي. بل لور ته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د اکتوبر په 16 ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ته په دوشنبه کې د خبرو بلنه نه و ورکړل شوې. د احمد مسعود ویان بیا د ازادي راډیو بلنې ته په دې اړه ځواب ورنه کړ، خو احمد مسعود بیا بیا له طالبانو سره د سولې خبرو ته لیوالتیا څرګنده کړې ده.
د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې تغوګي په ننګرهار کې ډیرو رادیوګانو خپل فعالیت درولې دي. په دې ولایت کې تر شلو پورې سیمایزو رادیوګانو د اف ام په صفو فعالیت کوي. د سیمایزو رادیوګانو د اتحادیې مشر یې اقتصادي ستونزې د بندیدو اصلي لامل بولي او وایي کا طالب چارواکي او نړیواله ټولنه له سیمایزو رادیوګانو سره مرستې ونه کړي، نو د بیان د ازادۍ په برخه کې به تر لاسه شوي لاسته راوړنې په اوبو لاهو شي. د دې خبر جزئیات په راپور کې.
په ننګرهار کې هم د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په لزګونه سیمه ییزې راډیوګانې فعالې وې چې ګڼ خزینه او نارینه ژورنالیستان پکې په دندو بوخت ول، خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم ګڼو راډیوګانو د اقتصادي ستونزو له امله خپلې خپرونې بندې کړې چې ورسره تړلي ژورنالیستان پکې له دندو بې برخې شوي دي. په ننګرهار کې د سیمه ییزو راډیوګانو د اتحادیې مشر شفیق الله رحماني وایي په دې ولایت کې شل اف ام راډیوګانو فعالیت درلود، خو په دې وروستیو کې زیاتره خپل فعالیت درولې او کارمندان یې په کور شوي دي. نوموړی د رسنیو د فعالیت د درېدو لامل هم اقتصادي ستونزې یادوي.
پنیرهار کې د ایفیل ریګان تقریبا د شلو په شاوخوا کې ایفیل ریګان فعالیت درلود. په دې وروستي کې چې د نورو ټولو چارو ترڅنګ اقتصادي بوج خپل کړی دی، په ایفیل ریګان باندې هم خپل سوری وغوړو. پنیرهار کې د شلو ریګان نه بندې وي، یوازینی لامل یې د اقتصاد کمزوري ده. پروژې نشته، د آزاد بازار کې کاروبار ختم شو. کوم اعلانات چې دی د بازار نه لرل، هغه خلکو کاروبارونه ولاړ دي، هغوی مغه خپل اعلانات ترنه واخیستل. نو په ټوله کې ویلی شو چې اقتصادي بوج ده چې راډیوګانې
په دغو سیمه ییزو راډیوګانو کې یو هم اصلاح غږ راډیو وه چې اسلامي خپرونې یې وړاندې کولې. د دې راډیو د خبرونو مدیر محمد ګلاب توحیدیار وایي
تر اوسه پورې موږ سره د عامو خلکو زموږ اوریدونکو همکاري کوله. هغوی د خپل عاید یوه برخه موږ ته رالېږله. مثلا زموږ خویندو هغوی خپل زیوارات او د سرو زرو غوږوالۍ او ګوتمۍ دی موږ ته رالېږلي. اوس وخت کې د خلکو عام اقتصادي وضعیت ښه نه دی، نو که خلکو نه غوښتنه موږ هغوی همکاري نه شي کولی. په همدې خاطر موږ لږ قرضدار شو او وم غوښتل چې خپرونې څه وخت لپاره معطل کړو تر څو چې بېرته د خلکو اقتصادي حالات ښه کېږي. یو شل تنه همکاران شاوخوا چې موږ سره
د سیمه ایزو راډیوګانو د اتحادی مشر شفیق الله رحمانی اندیښنه لري او وایي که طالب چارواکي او نړیواله ټولنه په افغانستان کې له رسنیو سره په اقتصادي برخه کې مرسته ونه کړي، پاتې رسنۍ به هم خپل فعالیت ودروي، چې دا به د بیان ازادۍ ته لوی زیان ورسوي. بل لور ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد ویلي هغو رسنیو چې فعالیت درولی د دوی لخوا نه دي تړل شوي، بلکې ګڼې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي.
رسنۍ سره حمایت کوو. تېر ورځ هم تاسې د شاهدانو د رسنیو د استازو سره موږ غونډې درلودې، هغه د حمایت په مقصد وي. اوس هم هڅه کوو چې ټول رسنیو سره زموږ حمایت وي او تقریبا کومې رسنۍ چې بندې شوي دي هغو دوه درې علتونه درلودل. ځینو خپل کار پېښې ده، یا ځینو ته کېدای شي اقتصادي ستونزې پیدا شوې وي، او ځینو باندې ویره هم متعارف شوې ده. په هغه ویلو کې د ویرې له وجې ځینې ولایاتو کې کېدای شي کارونه پرې شوي. هر صورت رسنۍ مهمې دي، موږ د رسنیو حمایت کوو.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د معلوماتو اساس په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته 155 رسنۍ اړې شوي چې خپل فعالیت ودروي، چې له امله یې په سلګونه ښځینه او نارینه ژورنالیستان له دندو بې برخې شوي دي.
د ازادۍ رادیو خپرونې د سهار له 8 بجو د ماقام تر 8 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 1.5 نونس او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
ازادي رادیو ته غوږی. په کندوز ولایت کې د وریجو د پروسس فابریکې فعالیت په عادي ډول جریان لري، او د غراس کروندګر وایي چې د دغې فابریکې په جوړېدو سره د وریجو د پروسس په برخه کې د دوی ستونزې هواري شوې دي. د دې فابریکې چارواکي وایي چې دوی د وریجو د پروسس لپاره شولې د کندوز، تخار او د بغلان ولایتونو له بزګرانو اخلي. دوی زیاتوي هڅه کوي چې د نورو هیوادونو له وریجو سره سالمه سیالي وکړي تر څو وطني وریجې په بازار کې د بهرنۍ وریجو ځای ونیسي. نور تفصیل په راپور کې.
په کندوز کې د شای فیصل د وریجو د پروسس د فابریکې چارواکي وایي چې د دغې فابریکې فعالیت په عادي ډول ادامه لري، او په 24 ساعتونو کې د 140 ټن وریجو د تولید وړتیا لري، او 221 تنه فنی او غیر فنی کارکوونکي پکې کار کوي. د دغې فابریکې یو تن فنی مسؤول عبدالله وایي چې دوی د شمال ختیځ ولایتونو په درې ولایتونو کې 3840 تنه قراردادي کروندګر لري چې دې فابریکې ته شولې ورکوي.
شرکت شای فیصل بیشتر از 12 سال میشه در ولایت کندوز فعالیت میکنه. مواد خام خوراکی عبارت
از شای فیصل شرکت لدولس کال رئیسی په کندوز کې فعالیت کوي. خپل خام مواد چې هغه شولې دي د کندوز، تخار او بغلان ولایتونو له بزګرانو راټولوي. په 24 ساعتونو کې 140 ټنه وریجې تولیدوي، او دغه راز 221 تنه کارکوونکي لري.
د کندوز د کرنې، اوبو لګونې او مالداري ریاست چارواکي بیا وایي چې دوی د کرنیزو چارو په برخه کې د خصوصي سکتور له پانګونې څخه ملاتړ کوي، ځکه افغانستان یو کرنیز هیواد دی او اکثره خلک پر کرنه بوخت دي. د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن ازادي راډیو ته وویل
دو شکر زره زموږ ته هم دار دوی د په اخلاص سره او صداقت سره کار وکړي، نو بیا خلک یې مشوره ورکوي او تجار بیا دا مال اخلي. نو زموږ له دوی نه دغه تقاضا د دوی کیفیت والا مال دی وباسي له خپلو د شرکتونو نه، نو دوی به کامیابه شي. موږ به دوی سره پوره همکاري کوو.
کندز چې پریمانه اوبه او د کرنې لپاره مناسبه هوا ول بلې خوا هوار ځمکې لري، هر کال په دې ولایت کې زیاته پیمانه شولې کرل کیږي، خو د پروسس د یوې معیاري فابریکې د نشتوالي له کبله کروندګر په زاړه او دودیزه توګه وریجې پروسس کوي چې د وریجو پر کیفیت یې اغیزه کوي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ د نیک محمد په نوم یو کروندګر راته وویل چې د دغه فابریکې په فعالیت سره تر یو حده پورې د کروندګرو ستونزې هوارې شوې دي.
دې شرکت موږ سره ډېر غټ کومک کړی دی، موږ په دې کومک باندې ډېر زیات خوشحاله یو. ډېر برابر درې نیم خرواله سوله کړې ده، دا سوله موږ ته ډېره غټه ګټه رسولې ده او موږ د دې شرکت نه خوشحاله یو. را کوي د بزولې لپاره سوله را کوي
د دې ولایت کروندګر سږ کال د شولو د حاصلاتو زیاتوالي ترڅنګ په بازار کې د وریجو بیې څخه هم راضي دي. د کندز ښار اړوند د چرخاب سیمې یو کروندګر شکر الله ناصری وایي
او په ګټه داره چې دولي بېته په نغدې خرڅوو هلته ورکوي، موږ ته خپلې پیسې راکوي. او مثال موږ ته ویل چې زراعتي دي په 2000 موږ دا 4000 روپۍ جیګې اخلو، د نو شولې دا اوس موږ نه هم سو دا جیګې واغستلې. زمارات موږ خوشحاله چې ځان نه تیراوته دا شهید خبر شکور ګرځو ته موږ ته کار نه لري.
په دغه فابریکه کې لسګونه تنه وزګار ځوانانو ته هم د کار بوختیا برابره شوې ده. اتویش کلن محمد رحیم چې دی فابریکی کې کار کوي وای
زمو خوش هستم از شرکت کې هم کار او هر چیز مردم زمينه مساعد کړه کار میکنم تنم یک شرکت های
دغه شرکت دلته زیات شمیر وزګار ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړې ده. موږ له دولت ته غواړو چې لدی شرکت حمله تړ وکړي ترڅو نور شرکتونه هم جوړ سي او ځوانانو ته د کار بوختیا برابر سي.
دی فابریکی چارواکی وای چې د دوی تولید شوی وریجې پر افغانستان سربیره ګاونډوی هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته هم صادریږي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه ګڼل کیږي او د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر کرنه او مالداري بوخت دي او له همدې درکه د خپلو د کورنیو لګښت پوره کوي.
مشته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای شئ او خپل پیغام سپټولای شئ. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
ازادي رادیو ته غوږی د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې کولای شي د کور کلی او د ماشومان لپاره د ازادي رادیو او یونیسف ګډه خبرونه واوري.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت کې یانو شرزاد ولسوالۍ نه خبرې کوم. ورور په دل پنکرار ولایت کې هر څومره چې متاسف دي چې ورور جانان موږ هیڅ نه شو اخیستلی او د طالبان د اسلامي امارات څخه مې دا هیله ده چې ورور دا سامان ارزانه شي او بل بېړیمانان او مزدوران چې کوم یو دي دا ټول ورور په کورو باندې ناستې کارونه باندې نه نشته ده هېڅ کې نشته خلک د لوږې په مخې کې دی. وسلام به اسلام
د لغمان په ولایت کې د حکم کومکونه چې شوي د خلکو سره د خلکو د نه ورکول کېږي، مستحقینو ته نه ورکول کېږي، طالبان خپله محققانو ته ورکوي، نورې چا ته نه ورکوي. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالمنان الکوزی د ہلمند ولایت د گریش ولسوالۍ د مذابات سیمه نړۍ ته نیولې ده. افغانستان اسلامی امارات مجاهدین او رسول مشران سره بده هیله ده د غنم خلق وای پاکستان د ورکیر موټر په دکې د مشر افغانستان کې غنم نظر مو د غنم باید راګیر شي چې نور یوادو ته لاندې سوي افغانستان باندې غربت سره مخ وي. والسلام علیکم کرام
زنه جب جان یم د کابل ولایت نه واړه مده سندری نشته پوسه د سندری باندې سوي دي پوسه چې دا سندری به خلاص شي دا غوې د مو یو ارزو ده دا سندری به خلاص
عبدالحق احمد کونړ ولایت نه
څنګه پیغام پر اقدام زمونږ دغه پیغام د ازادۍ راډیو د ادارې نشر کړي. دلته د دیوان امنیتي ځواکونه خلک نه پرېږدي څو دولتي کارونو ته لاړ شي او خپلو وظیفو باندې بېرته شروع کړي. هغسې نړیوالو ته ځان ښودل دي چې مونږ هغه کړې ده او بېرته خپل شموله حکومت جوړوو. د خپل شموله حکومت کې نه د تېر حکومت کوم غړی شامل دي او نه څوک پکې شته. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو خبرمنو اوریدونکو مخکې لدی چې د خبرونې نیمایي ته نورو راپورونو ته او خبرونو ته ورسیږو لند خبرونه رازو د کونړ راپور ته. کونړ راپور راغلی چې د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ د شالۍ ولۍ درې اوسیدونکي شکایت کوي چې په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو په پریمانه مرستو کې ورته هیڅ کار نه دی شوی. د دوی په خبره خپلې سیمې ته یې په اشر سرک وهلی چې هغه هم اوس کنډو کپر شوی او د موټرو له تګه وتلی دی. خلک له طالب چارواکو او خیریه ټولنو د سرک جوړولو غوښتنه کوي. د دې موضوع تفصیل په راپور کې.
د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ د شالۍ ولۍ دره چې د ډیورند کرښې سره جوخته پرته ده د اوسیدونکو په وینا یې چې په تیرو شلو کالو کې نورو سیمو او ولسوالیو کې د آبادۍ ګڼ کارونه او خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې شوې، خو دوی د ناامنۍ او په نورو بهانو د رغونې او بیا رغونې له چارو بې برخې پاتې دي. د یادې درې د اوسیدونکو په خبره چې دوی په خپلو لاسونو یو سرک جوړ کړی چې هغه هم اوس د موټرو له تګه وتلی دی. ملک تاوس خان وایي
شالۍ دره غرنۍ سیمه ده او کچا سرک چې د ولسونو په خپل تعاون او په خپل اتفاق سره والی دی، هغه کلو بانډو ته ایستلی دی چې هغې کې دوی اوسیږي، مونږ پاتې کیږو. دغه سرک مونږ سره دولت کومک نه دی کړی، بلکې مونږ په خپل لاس والی دی. هیڅ پوخ سرک نه لرو، هغه قابل د دې نه دی چې خلک په موټرې وچلی.
حاجی ګل رحمان راته وویل د سرک خرابوالی په وجه یې ډېرې ناروغان روغتونه او ډاکټر ته له رسېدو وړاندې په لاره کې مړه کېږي.
دا جوړ شوی دی، مونږ یې دا ښکاڼې ته ورته وموندې چې جوړ شوی دی لاندې، لکه واله چې سیلاب راشي بیا په خرم نیس، بیا ورسي بیل چې راواخلو بیا یې هغه قوتیا ور. زمونږ چې مریض پیدا شي نو چې زمونږ د ګنټې لارې نو په درېو ګنټو کې مونږ په ګاډي کې راکوزو، ځکه چې هغې ته نور تکلیف پیدا کېږي په جه کولو کته کولو په پورته کولو.
دغه خلک له یوې خوا له څو کالو را په دې خوا د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو له امله په تنګ شوي او له بل لوري ورته تیرو حکومتونو هم توجه نه ده کړې، د آبادۍ او بیا رغونې له چارو یې بې برخې پاتې کړي. دوی له طالب چارواکو او خیریه ټولنو غواړي چې د نورو سیمو په څیر دی د شالۍ ولۍ خلکو ستونزو حل ته هم پام وکړي. په کونړ کې طالب چارواکي وایي دوی به د امکاناتو پیدا کولو سره سم لومړیتوب هغو سیمو ته ورکوي چې کومې په تیر حکومت کې له پامه غورځول شوي وي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
زمونږ چې دلته کوم د کلو سرکونه دي نو انشاءالله دغه لپاره هم د امارت پالیسي دغه ده چې باید ټولو نه اول دغه سرکونه جوړ شي. دغه د شالۍ ولۍ د کونړ خاص یا دغه طرفون ته څومره مشکلات دي د سرکونو، او بیا خاص کر هغه سرکونه چې کوم د سرحداتو سره نږدې کلو ته دي، دغه مشکلات دي واقعتا. نو انشاءالله دغه د امارت پالیسي ده او دغه به انشاءالله ضرور به غور هم کوي او انشاءالله دغه کارونه به هم کوي.
د شالۍ ولۍ درې په څیر نورې داسې زیاتی لری پرتی او غرنۍ سیمې شته چې د خلکو په وینا یې په تیرو شلو کالو کې ورته هیڅ پام نه دی شوی، او تل تیرو حکومتونو هلته د امنیتي ستونزو د موجودیت په بهانه د آبادۍ چارې نه دي ترسره کړي. اوس طالب چارواکو او مرستندوی ادارو ته پکار دی چې د دغو وروسته پاتې ساحو د پرمختګ او ستونزو هواري دپاره په ګډه لاس په کار شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي راډیو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې اوس کولای شي د کور کلی او د ازادي راډیو یونیسف د ماشومان لپاره د ازادي راډیو یونیسف ګډه خبرونه واوري چې لومړی خبرونه د ماشومان لپاره ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشوم د حقونو په نننۍ خبرونه کې د واکسین د ارزښت په خبرې کوو. له موږ سره میلمه د ماشومانو په برخه کې متخصص ډاکټر ګلخان ایوب دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته ښه راغلی، ستړي نشئ.
ډاکټر اتاګ نام نړۍ مننه کوم.
په پیل کې درته وایي چې ماشوم ته له کوم عمر څخه واکسین باید پیل شي؟
لومړنی واکسین چې زمونږ په پروګرام کې ماشومانو ته تطبیق کیږي هغه د تور زیړی واکسین دی، او دغه واکسین چې دی ډیر کم وخت لري. یعنی دا واکسین کله چې ماشوم وزیږي د په لومړیو سلیری ساتو کې، یعنی د یوې ورځې په دننه کې باید دغه واکسین ماشوم ته تطبیق شي. د دې په څنګ کې په دې لومړی ورځ باندې مونږ ماشوم ته د پولیو واکسین هم ورکوو، او د دې په څنګ کې توبرکولوز یا د سل یا د نری رنز د ناروغۍ د مخنیوي لپاره واکسین ورکوو.
درته ویلې چې څو ډوله واکسینونه مونږ لرو؟
دیرلس واکسینونه لرو، چې دا دیرلس واکسینونه د لسو وژونکو خپل پاتې معلولونکو ناروغۍ مخنیوي کوي. البته دا لس ناروغۍ په خپل ذات کې لس نه دي، ځکه دغه یو ناروغي چې دا دغه په واکسین کې مخنیوي کیږي دا د خپل ځانه لس نورې ناروغۍ زیږي. تور زیړې کولای شي چې په انسانانو کې لکه د ځیګر سرطان رامنځته کی، د ځیګر هغه پړسوب رامنځته کی، او دغه د ګیډې پړسوب چې هغه طبي اصطلاح آسایتس ده، نو هغه آسایتس رامنځته کوي. دا د بدن هر غړی اخته کولی شي، یعنی د سږو نه نیولې ده تر زړه پښتورګو همداسې پوستکی اډوکی بندونه دا ټول اخته کولی شي. نو که چېرته دې ټولو ته نظر واچوو، دغه هر یوه ناروغي چې په واکسیني مخنیوی کیږي دا یوازې یوه ناروغي نه ده، دا د خپل ځانه ډیر زیات آفتونه زیږي. خو له نیکه مرغه چې مونږه د دې ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره ډیر ګټور او اغیزمن واکسینونه په خپل پروګرام کې لرو.
بله، اوس که په دې خبرې وکړو چې واکسین چې کله تطبیقیږي، مثلا تر څو کلنۍ پورې څو دورې باید ماشوم ته ولګول سي، او د پولیو واکسین خو معلومدار خبر چې د خولې له لارې ورکول کیږي؟
دغه لومړۍ ورځ باندې درې واکسینونه چې هغه د نری رنج یا توبرکولوز واکسین دی، همداسې د پولیو واکسین دی، او د تور زیړی واکسین دی ماشوم ته تطبیقیږي. او کله چې ماشوم بیا د 15 ورځو شو یا یوې نیمې میاشتې ته ورسېد، نو بیا ماشوم ته د واکسین دویمه دوره پیل کیږي، او بیا د یوې میاشتې په واټن باندې ماشوم دوه نیم میاشتنۍ ته ورسېد درېیمه دوره د واکسین ورته تطبیقیږي، او کله چې ماشوم درې نیم میاشتنۍ شو نو بیا دیته څلورمه دوره د واکسین بیا تطبیقیږي، او همداسې بیا کله چې ماشوم نه میاشتو ته ورسېد بیا په نه میاشتنۍ کې بیا ماشوم ته هغه پنځمه دوره د واکسین تطبیقیږي. یعنی تر یو کال پورې باید ماشوم ته 15 ځلې د ستنو د لارې او یا د خولې د لارې نه د پولیو واکسین او د هغه د نس ناستی د مخنیوي په خاطر باندې چې د روټا واکسین ورته ویل کیږي دا ماشومانو ته تطبیقیږي. نو په لنډ ډول سره تاسو ته ویلی شم چې کله چې ماشوم یو کلنۍ ته رسیږي، نو د یو کلنۍ ته د رسیدو د مخه باید 15 ځلې دا په روغتیایي مرکز کې واکسین شي.
له واکسین وروسته ځینې ماشومان تبه کوي، دغه وخت کې بیا کورنۍ په دوی باندې کورنۍ درملنې هم کوي، په دې عقل تاسو څه وایي؟ آیا له واکسین وروسته تبه معمولي خبره ده؟
بلې، دې ته د واکسین نارمل اړخیزې اغیزې ویل کیږي. یعنی واکسین دا معنی لري چې کله چې یو ماشوم کې تب پیدا شو، نارامي پیدا شو، او یا هغه د ستنې د زرق په ځای کې د سي سوروالی او پړسوب رامنځته شو، دا د واکسین د ښه تطبیق نښه ده. نو که چیرته دغه شی نه په یو ماشوم کې پیدا کیږي، دا معنی لري چې دا واکسین په هغه صحیح تخنیک باندې ماشوم ته تطبیق شوی دی. نو زمونږ هیوادوال باید د دې اړخه اندېښنه ونه کړي، او د دې د درملنې په خاطر باندې یا د دې نارامۍ د لمنځه وړلو په خاطر باندې دوی کولای شي چې په ماشوم د تبې د سړولو په خاطر باندې داسې لمدې ټوټې ور باندې کیږي، او د دې په څنګ باندې هغه د پاراسټامول د درمل دی، د دوا د درد او د تبې ضد درمل دی، د موږ نږدې ټولې میندې یا کورنۍ د دې سره آشنایي لري، بیا کولای شي چې هغه د پاراسټامول شربت ماشوم ته ورکړي او درد او نارامی د دې سره بیا قرارېدلی شي. خو دا خپله دغه نارمل اخیزي اغیزې چې د واکسین د تطبیق نه یوه ورځ وروسته یا په هماغه شپه باندې ورته پیدا کیږي، دا د اندېښنې وړ نه دي.
یو شمېر کورنۍ لیدل کیږي چې د واکسین پر وړاندې ډېر بې پروا دي، ماشوم ته واکسین نه لګوي او داسې یو عادي مسله ورته ښکاري. داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
په جدیت پوښتنه کوو، د واکسین ګټې ډېرې زیاتې دي. یعنی په اوس مهال کې خو داسې خلک هم شته دی چې تر اوسه پورې د واکسین د ګټو نه خبر نه دي، خو که زما دغه غږ د تاسې د دې رسنیو د لارې نه زموږ هیوادوال اوري، زه داسې ویلی شم دغه تور زیړی دومره خطرناکه ناروغي ده. هر دریم وګړی دغه د تور زیړی میکروب په خپل بدن کې لري، یعنی هر دریم، او په ټوله نړۍ کې داسې ویل کیږي چې 2.3 بیلیونه وګړي دغه د تور زیړی میکروب په خپل بدن کې لري. د زیګر سرطان چې هغه لا علاج ناروغي ده، بیا په هغې باندې په ماشوم مخته کوي، او یا که چېرته د کلونو په اوږدو کې کله چې ماشوم لوی شي، بیا هم دغه میکروب هماغسې د ده په وجود کې پاتې کیږي، او دغه بیا د ځیګر د تخریب لامل ګرځي، او بیا د دې په لړ کې ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکړي.
نن سبا د کرونا واکسین ډېر د خلکو په خوله ده، په دې اکله راته وایي، آیا ماشومانو ته هم دا لګول کیږي که څنګه؟
تر اوسه پورې چې موږ کوم په خپل پروګرام کې د کرونا په وړاندې واکسینونه لرو، نو هغه د 18 کالونه ورخوا ته ټولو کسانو ته کیږي. خو بیا هم هغه میرمنې چې امیندواره دي، نو د امیندوارو میندو دپاره دا واکسین تر اوسه پورې نه تطبیقیږي، او د 18 کالونه چې د کوم ماشوم عمر کم وي، د هغو دپاره تر اوسه پورې دا واکسینونه چې د کرونا په وړاندې تطبیقیږي، داسې واکسینونه موږ په خپل پروګرام کې نه لرو. خو له نیک مرغه باید ووایم چې په ماشومانو کې د ناروغۍ د اخته کېدو چانس هم کم دی، او کله که ماشومان په دې ناروغۍ اخته شي، نو هغوی ډیری په خپله ښه کیږي، داسې خطرناک حالاتو ته نه ځي.
ډاکټر صاحب، علت څه دی چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې خلک واکسین ته دومره ډیر ارزښت نه ورکوي؟
په لرو پرتو سیمو کې خو تاسو پوهیږئ چې هلته د واکسین په اړه باندې، د روغتیا په اړه باندې، د پتی اړه باندې د خلکو پوهاوی کچه ډیره زیاته ښکته ده. خلک د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي.
د حل لاره چې کېدلی سي هغو کسانو ته چې دوی واکسین نه کوي او پر وړاندې ځینې منفي خبرې هم لري، دوی ته څه ویل لري د یو ډاکټر په صفت؟
نو زه د یو ډاکټر په صفت باندې واکسین ډیرې زیاتې ګټې دي. واکسین داسې ټوکو نه جوړ شوی دی چې دا خپله کومه ناروغي نه رامنځته کوي، او خپله هغه ناروغي چې دا ډیره زیاته خطرناکه ده، چې بیا هغه په خپل ذات کې انسانان یا وژني او یا په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. په عاجزانه ډول د دوی ته نه غوښتنه کوم، سوال ورته کوم چې په واکسین باندې د شک نه کوي، نو خپل کورنۍ او خپل خپلوان او خپل دوستان دي د واکسین کولو لپاره لکه وه سي، تر څو دغه خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي، او لکه څنګه چې نورې نړۍ وکولی شول چې د واکسین په مټ باندې ناروغي کنټرول کړي، همداسې به موږ هم یو ورځ انشاءالله چې که د تاسو د رسنیو همدغسې زمون سره همکاري نورې رسنۍ او یا حتی زمونږ دینی عالمان په دې برخه کې ډېر څه کولی شي، همداسې د ټولنې مشران. نو که چېرته ټول سره لاسونه یو کو او د ډېرو لارو نه دغه مثبت پیغام ټولنې ته ورسیږي، انشاءالله چې ټولنه کې به د پام وړ مثبت بدلون هم راشي او هغه مثبت ذهنیت به پکې هم راپیدا شي.
ډېر زیاته مننه تاسو ژوندي اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم.
درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړوونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا تاسو په کور کې د بیړنوي مرستو بستې لرئ؟ د بیړنوي مرستو بستو موجودیت په کورنیو کې څومره اړین دی او د بیړنوي مرستو د بستو څخه باید څنګه استفاده وشي؟ نن هم دې موضوع ته تم کیږو چې د راپور تر څنګ له یو جرا سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. لومړنۍ یا اولیه کومکونه هغه څه دي چې باید هر کورنۍ او هر فرد ورسره بلدیت ولري، ځکه دا طبیعي خبره ده چې په کورنیو کې ځینې وړې یا غټې پېښ کېږي، لکه په چاړه لاس پرې کېدل یا ماشوم غورځېدل او داسې نور. نو باید د لومړنیو مرستو یا اولیه کومکونو بستې په کور کې موجودې وي، تر څو کورنۍ وکولی شي د ټپي شوي کس سره هغه لومړنۍ مرستې ترسره کړي. د لغمان ولایت اوسېدونکی مسعود نوري په دې اړه وایي.
زه په کور کې اولیه کومکونو وسایل لرم، همیشه چې کله ماشومان یا لویان څوک ژوبلېږي هغې نه استفاده کوو. زه که خپله په کور کې اوسېږم، زه خپله دغه نه استفاده کوم، لکه پایوډین دی، پنس ده، لوګو پلاستر ده، بنداژ دا شی هر کور لپاره ضرور ده او موږ یې هم لرو، ځکه که د شپې خدای مه کړه یو عاجل پېښه کېږي تر څو چې ډاکټر ته رسېږي موږ د هغې مراقبت کوو. خپله اولیه کومکونو نه استفاده کوو چې هغه وینه ودرېږي او وینه ډېر ځای نه شي. چې زه نه اوسېږم په کور کې د ماشومان مور ده، هغوی ترې نه استفاده کولی شي، ځکه دا دومره مشکل کار ده او هر کور لپاره ډېر ضرور ده. کم کور کې چې ماشومان وي هغه ته ډېر اشد ضرورت ده، ځکه ماشوم غورځي، سارې په دیوال لګي یا په چاړه باندې ځان ژوبلی، نو دا ډېر اړینه موضوع ده.
اولیه مرستې هم په حالاتو پورې تړلې دي چې په کوم حالات کې څه باید وشي. د بېلګې په توګه کله ماشوم په چای سوځي یا په کور کې د کورنۍ د یو غړي فشار جګېږي، دا هغه څه دي چې باید ناروغ ته په کتو ورسره سمدستي لومړنۍ مرستې وشي. خوشته داسې کسان چې بیا دې موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او دا بستې په کورونو کې نه ساتي. د کابل ولایت اوسېدونکی حاجي ګلا جان وایي.
زمونږ په کورو کلي کې ساحه څونه اطراف ده، موږ کومک اولیه نه لرو او کله چې ماشوم یا څوک زخمي سي هغه بس یا واسلین یا ورته ایره باندې واچو یا نسوار هغه وتړو او زر بس تر څو چې شبخانی ته ځو بیا هغه خلاصې بیرته بیا پسمانۍ. خو زمونږ په ساحه کې دا شن موجود نه دي چې دلته یا پسمان وي یا دوا وي یا ډاکټر وي.
د زابل ولایت اوسېدونکي همیرا وایي. ډېر وخت داسې هم شوي چې په یو کور کې ډېره وړه پېښه په یوې غمیزې بدله شوې. د بېلګې په ډول په کور کې ماشوم غورځي او سر یې ماتېږي. د کورنۍ غړي د دې پر ځای چې د ټپي ماشوم سر په یو بنداژ وتړي یا الکول پرې واچوي او صحي مرکز ته یې ورسوي، د زخم پر سر نسوار یا ایره اچوي، نور یې پرېږدي چې دا کار د ماشوم د زخم وینه دروي، خو مستقیم د ماشوم وینې ته میکروب ورداخلیږي چې بیا د نورو ناروغیو سبب ګرځي.
دغه د اولیه کومکو بستې چې دي، یعنی دغه د باید په هر کورنۍ کې دا موجودی او هر کورنۍ باید د هر څه نه مخکې دغه وسایل خپلو کورونو کې ولري، چې خدای مکړه بعضې وخت په کورنیو کې داسې پېښې رامنځته کېږي او یا خدای مکړه د چا لاس یا کوم کوم ځای غوڅ کیږي چاقو یا په دا نورو وسایلو کوم زخم یا، نو باید دغه اولیه کومکو بستې حتما په کور کې ولري.
او دا مهمه نه ده که څوک په ښار کې ژوند کوي او یا په اطراف کې ژوند کوي، باید هر څوک په خپل کور کې کومکي بستې ولري.
نوموړي په کورونو کې د اولیه کومکونو بستونو په موجودیت ټینګار کوي او زیاتوي چې باید د کور هر غړی په دې پوه شي چې څنګه د دې بستو څخه استفاده وشي.
ډېر فامیلونه دي چې دغه بستې کورو کې لري او هر څه یې مجهز دي. مونږ ته داسې ځای کېږدي چې کله دغه پیښه رامنځته شي، یا خدای مکړه څوک وسوځي او یا زخمي شي، بیا ورخطا کېږي او هغه هېره وځي او نشي پیدا کولی. کله چې په یو بله ټیکه چې هغه میکروبی یا ناپاکه وي او یا همداسې نور چې بالاخره هغه په یو بد درد او بد زخم اوړي، او بیا د هغې نه نو کوم څه فایده نشته. د کور کې هم لري هم کومه ګټه نه رسېږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، دا چې په اولې مرستو بستو کې کوم وسایل شامل دي او څنګه ترې ګټه پورته شي، دا او دې ته ورته پوښتنه د عمومي جراحي متخصص ډاکټر محمد واصل صدیق څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. زیاتره کورنیو کې دغه د اولیه کومکی بستې شتون لري، دا به تاسو واضح کړئ چې د کوم وسایل دي
اولیه کومکونو. خو په خاصه توګه یو ایمرجنسی باکس یا فرست ایډ باکس په انګلیسي کې ورته ویل کیږي. اولیه کومکونو باکس یو مشهور نوم ده په ټوله نړۍ کې. نو په دې کې هغه شیان چې یو کورنۍ ته ضرورت دي یا مثال په نورو ځایونو کې ضرورت کیږي فرق کوي. خو موږ صرف د کورنیو لپاره هغه شی چې یو کور کې ضرورت وي په اولیه کومکو باکس کې، مثلا د فشار آله ده، د تبې آله ده، او همدارنګه د پلس اوکسیمیتر ورته وایي چې هغه د خپله د تنفس ریټ یا د اکسیجن سویه په وجود کې ښایي، دا باید پکې موجود وي. او د دې تر څنګ بعضې اولیه د دواګانې چې مثلا هغه کورنۍ کې چې یو څوک اقلا دې ته ترین شوي وي، دا ضرور ده. ځکه چې موږ که هغه باکس کې هر شی واچو نو د هغې د استفادې وړ هم باید یو څوک چې هغه وکولی شي چې څنګه ته استفاده وکړي. نو په دې کې خاص شیان دغه دي چې مخکې ما ویلی، او د دې تر څنګ بعضې مثلا د په کورو کې معمولا موږ چې ګورو روغتونونو ته ماشومان راځي، مثلا وایي دا ماشوم وسوځېده، یا فرضاً بعضې کسان راځي خویندې چې مثلا په اشپزخانه کې کار کوي چې لاس یې په چاړه پرې کړه، یا فرضاً داسې نور حادثات، یا مثلا یو ماشوم د یو ځینې راولېږي څه دغه ورته کوي. اما په دې صورت کې دغه شیان چې په دې باکس کې موجود دي، مثلا د سوختګي یو ملهم باید موجود وي، یو سیروم دی چې سلین په نامه دي، هغه اقلا یو دغه یي چې کله دغه مشکل پیدا کېږي ماشوم سوځي هغې باندې ومینځل شي او هغه کریم پیول شي تر څو چې یو سنټر ته یا نږدې روغتون ماشوم انتقال شي. نو د دې د نامه نام څرګنده ده چې اولیه کومکونه په دې معنی چې ابتدایي کومکونه په هغه ساحه یا په کور کې ورته وشي، پس هغې نه هماغه مشکل چې پیدا شوی دی روغتون ته ناروغ انتقال شي.
ډاکټر صاحب، د دغو بستو شتون به په کورنیو کې څومره ګټور تمام شي؟
ما مخکې درته ویلې په کورنیو کې هغه وخت ګټور تمامېږي چې موږ دغه ته ګستاخي ونهشي چې د معارف په ساویه باندې مکاتبو کې موږ ښوونکو ته ښوونځیو کې په پوهنتونو کې دغه تدریس وشي. ځکه دغه تدریس که د ابتدا نه شروع شي، یعنی په ښوونځیو کې، دا ډېر اسانه کار دی. که چېرته کومک وغوښتل شي د هر روغتونه یو ډاکټر مثلا یو ورځ دوه ورځې مکاتبو ته لاړ شي او دغه ورته تشریح کړي، بیا پس له هغې نه د دې شتون ګټه بېخي زیاتېږي. ځکه هغې اقلا پوهېږي چې مثلا دغه د سوي ملهم سره کوم استفاده وشي، یا فرضاً یو لاس پرې کېږي بعض وقت دسه کسان مونږ ته راځي چې هغه یو ځای وینې شوی اما دوی دومره کومک نشي کولی چې هغه د وینې ځای باندې یو ګوته کیږي چې د خوندیزي نه مخنیوی وشي. دوی همداسې را روانې تر څو چې روغتون ته رسیږي په سل سی سي دوه سوه اته تر زر سی سي وینه دی ضایع کوي. اما که چېرته دوی ته ټریننګ ورکړل شي چې مثلا دغه کوم ځای چې وینې کېږي هر اقل مثلا یو ګرو یا مثال یو لاشتک باندې دغه وینې شوي ځای پورته ساحه وتل شي چې جهاندې وینې هلته کم شي او تر څو چې یو مرکز ته رسېږي هغه خوندیزي نه جلوګیري وشي. یا فرضاً یو ماشوم د یو ځینې راوړېږي لاس یې ماتېږي مونږ څنګه وکولی شو چې د دې لاس د تحرکیت نه جلوګیري وکړو؟ هغې ته هغه یو رقم سپلیټ ورته وایي سپلیټونه ورته کېدو که چېرته سپلیټ نه وي یو تخته جوړه کړو مقصد دغه لاس د یا پخا هر ځای چې دا د تحرکیت نه مونږ مخنیوی وکړو چې هغه درد چې دومره زیات احساس کوي تر څو چې سانتر ته رسېږي د مریض ته کومک وشي. نو هدف د شتون تړلې دې پورې دی چې په هغه کور کې اقلا یو څوک د دې د استفادې په طریقه پوه شي. نو ښه طریقه به دا وي زما پیشنهاد دا ده چې مثلا په مکاتبو کې ښوونځیو کې دا ترینینګونه واخیستل شي شفاخانونو کومک وشي او بالاخره کورنیو ته بیا کیدای شي چې نظر په هغه کور چې کوم موقعیت کې ده دا هم دې پورې تړلې ده چې مثلا یو کور کې کوم شی زیات استفاده کړي. بعضې کورونه دي چې مثلا هغې د سوخ مواد مثلا گاز دی د بعضو د سوخ مواد برق دی د بعضو سوخ مواد مثلا لرګي دی یا په اطرافو کې ژوند کوي کنه دا بیا دې پورې تړلې دي چې مثلا په کوم کور کې کم شی زیات یعنی هغه ماشومان یا هغه کورنۍ د کم مشکل سره زیات یعنی فیصدي زیاته ده چې مثلا یا ماشومی راولویږي امکانات د ځوان په کمه سطح دي یا فرزند سوختګي نه جلوګیري وشي کم شیانو نه د استفاده کوي چې مثلا هغه سیف دي که نه دي داسې فرق کوي.
ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب. قدر منه دوستانو دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.
د ګل خسته ځواني جانا تا ته ترسي گل خیستا زوانی جانا تا تچے ترسی پرلی کڑیر پتاوری گی ما تچے ترسی پرلی کڑیر پتاوری گی ما تچے ترسی گل خیستا زوانی جانا تا تچے ترسی سبت چیر ترسی کدیر ہم رکا گسا سبت چیر ترسی پلی کدیر پتا وری گی مات چیر ترسی دگل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی
خپل زال غم مری زد جانا غم زد خپل زال غم مری زد جانا غم زاهد استال ثواب زمان گنات چی دستا ثواب زمان گنا تچے ترسی پرلی کڑے پتاوری گی مات چے ترسی دگل خیستا جون جانا تا تچے ترسی جوان دو زپل از ده هر ستم زپل
زده جوان دو ساعت پنج عصر